السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې سفي ولاستان ایگزام د ازادي راډیو دغه پروګرام ته مخ راغلاست وایم. لمړی خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي، تر هغه وروسته ځوان فکر پروګرام مه هیروي.
افغان حکومت په هرات کې د طالبانو لسندانه د لسکونو کسانو د خوشکېدو خبر ورکړ. افغان ځواکونه ادعا کوي چې په لغمان کې له طالبانو پراخې سیمې نیولې دي، او د امریکا ولسمشر د بیلاروس حکومت په زوره د یوې الوتکې د کینولو په خاطر خندلی. د خبرونو تفصیل: د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان کمانډو ځواکونو په هرات ولایت کې د طالبانو له یوه زندان څخه 140 بندیان خوشې کړي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد اسدی رډو ته وویل چې دا کسان تیره شپه د طالبانو پر یوه زندان د کمانډو ځواکونو د چاپی پر مهال خوشې شول.
زموږ 140 تنه هیوادوال چې 19 سرتیری هم پکښې وه، د پښتون زرغون ولسوالۍ په مار آباد سیمه کې د طالبانو له یوه زندان څخه خوشې شول.
شاغلی فرهاد زیاته کړه چې د عملیاتو پر مهال 8 تنه طالبان چې د زندان ساتونکي وو وژل شوي دي. د طالبانو ویندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په لغمان ولایت کې افغان ځواکونه په تیرو 24 ساعتونو کې د 19 طالبانو د وژلو او له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو د نیولو ادعا کوي. د 201 سیلاب قولي اردو ویان مقصود آغا ازادي راډیو ته وویل:
د مرکز پاتک، ابوزهی او قلاتک سیمې، د الینګار ولسوالۍ شیخ صاحب او د علیشنګ ولسوالۍ دوملام سیمې د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاکې شوې دي.
د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد په ازادي راډیو ته پر استولي بیان کې ویلي دي چې دوی ټولې هغه سیمې ساتلې دي چې په تیرو څو ورځو کې نیولې دي. روانه اونۍ طالبانو د لغمان پر مرکز مهترلام پراخ بریدونه وکړو چې بیا کمانډو ځواکونه سیمې ته واستول شول، او د لغمان په مرکز کې اوس امنیتي وضعیت عادي دی. وروسته له دې چې استرالیا په کابل کې د خپل سفارت د بندولو خبر ورکړ، افغان حکومت ویلي چې د نړیوالو د سیاسي استازولیو او ډیپلوماتیکو ماموریتونو امنیت خپل مکلفیت ګڼي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن نن اعلان وکړ چې د امنیتي اندېښنو له کبله په کابل کې د هیواد سفارت شای په روانه اونۍ کې بند شي. شاغلی موریسن په یو بیان کې وویل چې دا پریکړه پر روانو میاشتو کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته د افغانستان د مبهم امنیتي حالت له وجې کوي. موریسن ویلي چې په کابل کې د استرالیا سفارت شای د جمعې پروس بند شي، او استرالیایي ډیپلوماتان به وخت ناوخته د سیمې له نورو هیوادونو افغانستان ته تګ راتګ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له دې اعلان وروسته په یو بیان کې وویل چې د استرالیا د پریکړې درناوی کوي، خو بیان زیاتوي چې افغان دولت د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو په اساس د بهرنیو سیاسي استازولیو خوندي کولو ته ژمن دی. د ایران نگهبان شورا د راتلونکي میاشتې ولسمشري انتخاباتو ته د 2 کاندیدانو نوماندي تایید کړي، او د ځینو راپورونو له مخې د سختریز شورا د یو شمېر پیژندل شویو څیرو نمونه حذف کړي دي. دولتي تلویزیون د نگهبان شورا د ویان په وینا نن خبر ورکړ چې له نږدې 590 کسانو یوازې 2 تنه تایید شوي دي. د نگهبان شورا ویان عباس علي کت خدایي د دې 2 کسانو نمونه یاد نه کړل، او څرګنده یې کړه چې وروسته به د کورنیو چارو وزارت اعلان کړي. نیمه دولتي فارس آژانس پرون خبر ورکړ چې نگهبان شورا د علي لاریجاني نوم لري کړی دی. د یو منځلارې کس و چې پخوا د پارلمان رئیس و. همدې آژانس د یو شمېر سرچینو په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي دي چې د اوسني مرستیال ولسمشر اسحاق جهانګیري نوم هم د نوماندانو له لست څخه حذف شوی دی. همداراز د پخواني سختدریځه ولسمشر محمود احمدي نژاد نوم له لسته لرې شوی دی. د ایران د ولسمشرۍ انتخابات د جون 14 دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د راین ایر هوایی شرکت د وی مسافرونکې الوتکې د جبري کېنولو او د یوه خبریال د نیولو په خاطر د بیلاروس حکومت غندلی دی. بایدن په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو وویل د بیلاروس دا اقدام چې یوه مسافرونکې الوتکې چې د اروپایي ټولنې د دوو غړو هیوادو ترمنځ سفر کاوه په جبر سره کېناستو ته مجبوره کړه، او بیلاروسۍ خبریال یې ترې راښکته کړ، نړیوالو اصولو ته ښکاره سپکاوی دی. بایدن دا اعلان پرون 2 ساعته وروسته له هغه وکړ چې د اروپایي ټولنې مشرانو پر بیلاروس د نویو اقتصادي بندیزونو پر لګولو موافقه وکړه، او د غړو هیوادو د ملکي هوایي چلند پر شرکتونو یې شخ وکړ چې د ختیځې اروپا د دې هیواد پر فضا له تیرېدو ډډه وکړي. د دې موافقې له مخې بیلاروس هوایي شرکتونو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د اروپایي ټولنې له هوایي ډګرونو او هوایي حریم څخه کار واخلي. د بیلاروس په وړاندې د امریکا او اروپایي ټولنې غوسه وروسته له هغه وپارېده چې د دې هېواد چارواکو د راین ایر هوایي شرکت الوتکه چې له یونان څخه لیتوانیا ته روانه وه د بمی حملې د جعلي ګواښ په پلمه د یوې جنګي جټ الوتکې په وسیله د مینسک هوایي ډګر ته راښکته کړه او د اپوزیسیون فعال او ژورنالیست رومان پراتا سیوی چې توقیف کړ. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
سلامونه، ستړي مشه صفی الله ستان اگزام د ځوان فکر اوسنی پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. نن د افغانستان په ټولنیزو شبکو په تېره بیا په دې مسئلې خبرې کوو چې څنګه دغه شبکې د افراطیت یا توندلارې په ګټه کاریږي او څومره خلک له دې مسئلې ځورېږي. د وروستیو ارقامو له مخې چې د ټولنیزو شبکو ځینو څارګرو بنسټونو خپرې کړي، افغانستان د ټولنیزو شبکو یا سوشل میډیا څه باندې 4 میلیونه فعاله کاروونکي لري. د ټولنیزو شبکو د کاروونکو شمېر په تېر یو کال کې له 2000 تر 2021 پورې ورو ورو زیات شوی او د دغه پرمختګ شمیره 11% ښودل شوی دی، یعنی د ټولنیزو شبکو فعال کارونکي لا پسې زیات شوی دی. په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو کومې پاڼې یا کوم اپلیکیشنونه ډیر کارول کیږي؟ فیسبوک، ټویټر، واتس اپ، انستاګرام، یوټیوب او ځینې نور. تاسو کولی شئ په دې ارتباط له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. البته په دغه پروګرام کې میلمانه هم لرو، ښاغلی بسم الله وطن دوست د سولې ولسی حرکت ویاند او بنسټګر دی چې په ټولنیزو شبکو کې هم فعالیت لري، همدارنګه د خوست د ولایتي شورا استازی او فعاله زهرا جلال هم په دغه پروګرام کی مغرابول سور سره گډون وکړي. تاسو ته هم وخت درکو په 0922255 باندې سره خبرې کولای شئ. همدارنګه په 0992235 هم بلش میره چې کولای شئ زنګ را ووهئ. مخکې له دې چې له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو، لنډ به د ټولنیزو شبکو په اړه ووایو. البته دا چې په افغانستان کې فیسبوک د ټولنیزو شبکو په نوم ډیر پیژندل کیږي، خو یوازې فیسبوک نه دی، نورې ټولنیزې شبکې هم شته، ټویټر، یوټیوب، انسټاګرام، چې په دې وروستیو کې ډیر کاروونکي پیدا کړي دي. خو د فیسبوک لوستونکي او کاروونکي په دې زیات دي چې په ټوله نړۍ کې د دغې شبکې د کاروونکو شمېر تر نورو هغو خورا زیات او څو چنده دی. مارک زوکربرګ چې په 2004 کال کې فیسبوک جوړ کړ، یوازې خپل پانتون کې د زده کوونکو د رابطو لپاره کارو. هغه مهال انټرنیټي ټولنیز شبکې تقریبا نه وي. ورو ورو له هارورد پانتونه بهر نورو پانزو پانتونو کې هم فیسبوک کارول پیل شول. په لومړي سر کې د فیسبوک کارونکي خورا کم وو او هغوی یوازې له یو بل سره د رابطو او خبرو لپاره دغه پاڼه کاروله. وروسته چې زوکربرګ فیسبوک ټولو ته خلاص کړ، نو په 2008 کې د کارونکو شمېر 100 میلیونو ته ورسید. اوس نو د فیسبوک شمېر له میلیاردونو اوښتی او تر 2.5 میلیارډو شاوخوا رسیږي. خو په دغو ټولنیزو شبکو کې په تیره بیا په هغو سیمو کې چې جنګونه پکې روان دي، د ټولنیزو شبکو د څارګرو او کارپوهانو په خبره باندې چې افراطي شبکې او توندلاري خلک غولوي او معمولا د هغو ځوانانو له احساساتو کار اخلي چې په فیسبوک کارونه باندې ډیر نه پوهیږي او دوی د ځان په ګټه باندې غولوي. د مثال په توګه باندې د ټولنیزو شبکو یو څارونکي او کارپو مشتاق رحیم څه وخت مخکې ویلي وو چې ټولنیزې شبکې لکه فیسبوک او ټویټر په بشپړه توګه لسره منظم یو بدل شوی دی، خو بیا هم زینی وخت توندلاری لزوانانو ده هغوی لحساساتو چخه گچه اخلی. ده هغه خبره چې زینی وقتونه آن جعالی و ناسا مکسون خبریگی او د افغانستان د زینو ولایتونو نمونه ور سره لیکل کیگی. په داسې حال که چه ده اکسونه خاید نور و هیوادونو وی او په دی طریقه بندی توندلاری غواری ده افغانستان ده طولونی جوشه بکو ده کاراون که احساساتو پاروی او پخپل گچه بندی تر استفاده وکړي. میلمانه را سره وصل شوی دی، خاغلی بسم الله وطن دوست او زهرا جلال، ډیره مننه کوم. خاغلی وطن دوست، په ټولنیزو شبکو کې دا وخت تاسو څه ګوري؟ په افغانستان کې چې جګړې زیاتې شوی دي، د ټولنیزو شبکو ماحول او فضا هم ورسره بدله شوې ده، د سولې دی او فعال په توګه باندې دغه حالت څومره زورونکی دی تاسو ته؟
ستنغزی صاحب، تاسو ته او درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. ولا خواشینی یو څنګه چې باید ټولنیز رسنۍ وکارول سي موږ ګټ ورڅ واخلو په هغه اندازه موږ زیان وینو. د بیلګې په توګه د فلسطین د یو کوچنی کس پر فیسبوک باندې پورته کیږي یا ویډیو خپریږي، هغه ته لیکل کیږي چې دا په کندهار کې دا پیښه شوې ده یا دا پیښه په لوګر کې شوې ده، او تر څنګ دا د برما کې له یوې ښځې سره د ظلم ویډیو پورته کیږي، دا د افغانستان په ننګرهار کې شوې ده. یا د بیلګې په توګه د یوې کوچنی انځور پورته کیږي، له هغې سره لیکل کیږي چې پر دې نجلۍ باندې په کندهار کې جنسي تیری شوی دی، هغه چې کله موږ پلټنه کړې ده هغه پیښه په لاهور کې شوې وه. یا داسې یو عکس پورته شوی و چې وسلوالو طالبانو د ملي اردو یوه میرمن ځکه وژلې ده چې خاوند یې په ملي اردو کې و، او دغه عکس د نورستان په نوم پورته شوی ده، پیښه په نورستان کې شوې ده. خو کله چې موږ پلټنه وکړه هغه پیښه په اسلام آباد کې په 2014 کې شوې وه. یعنی دلته رښتیا هم ټولنیز رسنۍ چې څنګه وکارول سي، استخباراتو د برخې ته لاس اچولې دي، استخبارات او د هغوی کشفي ډلې او د هغوی ملاتړ کوونکي پوره هڅه کوي چې دلته جګړه د تبلیغاتو په برخه کې قوي کړي، یعنی تبلیغات چې جګړه قوي کوي. د ځینې داسې ټولنیزې پاڼې پر فیسبوک باندې لیکل شوي وي چې هغه نوم یې داسې وي چې د افغان سرتېري ملاتړ کوي، خو په دننه په ځان کې بیا داسې وي چې د افغان نظام او د افغان سرتېري تخریب کوي. د جګړې په دواړو اړخونو کې ځینې ډلې ټپلستا، ځینې کسان شته چې یو پر بل باندې دغه سي بریدونه کوي. د فلسطینو د برما عکسونه د افغانستان په نامه تیریږي، د کشمیر او د چچنیا عکسونه د افغانستان په نامه خپریږي، د ایغور مسلمانانو او د سوډانی مسلمانانو عکسونه د افغانستان د جګړې په اړخونو کې کارول کیږي. دا نه یوازې دا چې د افغان سرتېرو په برخه کې او طالبانو په برخه کې ځینې کړي دي، بلکې نور استخبارات هم لګیا دي، هغوی د دغو دواړو ډلو د لا جنګېدو لپاره کار کوي، ویډیوګانې جوړوي، جیلي شان جوړوي، کوچني کوچني کلیپونه جوړوي، هغه کلیپ داسې خپروي لکه په واقعیت کې چې دغسې یوه پیښه شوي، هغه کله د افغان سرتېري پاړوي، کله د افغان طالب پاړوي. یعنی د جګړې بانیان بنسټ ایښودونکي اوس له ټولنیزو رسنیو څخه پوره پوره ګټه اخلي، او زموږ هغه کسان غولوي چې هغوی نوی دې ډګر ته راغلي وي، او یا داسې وي چې د هغوی زده کړې لږ وي، پوهنه یا د پوهنې کچه یې ټیټه وي، هغوی ډېر ژر په دې باندې تر وځي، احساساتن کیږي، او بیا د جګړې ډګر ته ځي، یا طالب خواته ځي، یا د افغان سفیري خواته ځي، بیا نو په زړه کې د انتقام اور بلیږي، د همدغه اور د سړولو لپاره بیا ټوپک ته لاس اچي، خپل ورور وژني.
مننه کوم بسم الله وطن دوست چې خبرې مو سره شریکې کړې. زهرا جلال، تاسو ته هم ښه راغلاست، په د خوست ولایتي شورا استازي مننه کوم چې ټلیفون مو واخیستی. په ټولنیزه کچه باندې تاسو څه ګورئ؟ دغه شبکې څومره ځوانان مصروف ساتي؟ آیا فکر کوئ چې مثبتې خواوې ته بیا یې که څنګه؟
مننه. لومړی زه تاسو ته دوست صاحب ته او د ازادي راډیو ټول کارکوونکو تیره بیا ټول اوریدونکو ته سلام او نیکی هیلې وړاندې کوم. او دا چې دوست صاحب وویل د خبرې زه هم تاییدوم چې همداسې موضوع ده، څنګه ځینې پارټونه حتی د فلم نه اخیستل کیږي، دلته کارول کیږي، د خلکو احساسات پاروي، خلک دغه ناوړه جګړې ته جلب جذب کوي، حتی د ډېر ډېر داسې وحشانه هغه وي که نه موضوعات وي چې داسې دوی اخباروي، او همدغه نه خلک جلب جذب کوي. ځینې دا څو وخت مخکې د مصر د جنګ نه ځینې مړي وو چې ډېر داسې په هغه حالت کې وو چې دلته یې خپور کړو. مثلا حتی یو طرفه نه دوه طرفه دا کار روان دی، ځینې پارټونه د فلم نه اخیستی وو چې یو ښځه سنګسار کېده، او یوه موضوع وه چې بیا هغه ډېر جنجالي شوی او هم وه. دقیق تاریخ یې ما ته په زړه نه ده چې دغه مثلا ګویا دا ښځه سنګسار کوي او دا طالبان سنګسار کوي، دا سیمه هم داسې یوه غریزه غوندې دښته غوندې سیمه وه، دا یې هغه کړې وه فراه دپاره، نه پوهېږم که بادغیز دپاره داسې نوم ورته ایښی و. خو اما هغه چې کله خپور شو، دقیق شو، پلټنه وشو، هغه د یو ایرانی په ترجمه فلم پاک اخیستل شوی و. همداسې نور څنګه دوست صاحب وویل، په خلکو اذهان باندې رښتیا هم بد تاثیر کوي، حتی ځینې موضوعات چې رښتینی موضوعات وي دلته داسې دهشت انگیز وی باید هغه خبر نشي، دې له خاطره چې افغانستان خپل ډیر بد حالت کې قرار لري. ډیر خلک په دغه فیسبوکو او دغه اجتماعي شبکو کې کې چیکار کوي، همیشه دې سره لاس په ګریوان د استعمالوي، همدې نه دوی رواني تکلیف پیدا کوي، رواني تکلیفونه ورته پیدا شوي دي، حتی بیخي ځان وژنه یې کړی دی د رواني تکلیف د لاسه. ډېر دغه واقعیت موږ په کلیو بانډو کې لرو، په ښارونو کې لرو. دا چې ځینې د هغه نه میډیا نه پخش کېږي، ټول جهان نه خبرېږي، خو سیمه ییز خلک موږ تاسو خبرېږو چې څه حال دی. باید احیانا دلته دې لپاره ډېر خلک محتاط اوسي، هغه څه خپور کړي چې یو هموزنده وي، یو شای وي چې خلک تر پند واخلي، د خلکو د زړونو خوشحالي سبب وګرځي، د خلکو دپاره یو روحیه ورکي، یو کمپاینی شکل ولري، تعلیمي جنبه ولري، صحي جنبه ولري، تر څو خلک د هغوی نه یو څه برداشت کړي. اماده چې ولې نه د ځینې دغه جنګ صحنې هم مثلا د چا اولادونه یو ځای بل ځای کېږي، چې دا خبرېږي چې فلانکي ځای کې جنګ دی، یو څه دی، دوی عاجل اقدام کوي، یو چاته یا تلیفون کوي یا خپل ځان خبروي، دا هم مثبت ګام دی. اما دا چې مړی خپرول، هغه بې سر بې ساز مړی پروت وي، د وجود ټوټې پروت وي، هغه خپرول، بیا د چاته لقب ورکول کې یا دا د چا دی یا د فلاني دی یا د فلاني، زما په فکر کې دغه ډېر ښه موضوع نه ده. دا یا لمن جنگ ته لمن وي، بدبختی ته لمن وي، خلق دیتا زړه تورې کوي، که دواړه طرف وي. نن په افغانستان کې هم کوم حالت روان دی، افغانان مړه کیږي، که هم د بل ځای نه هم دغه پټونه اخلي، دلته د فلسطین جنگ دی، یوغور نه، د چین نه، د مثلا د میانمار د مسلمانانو باندې چې کوم ظلمونه شوي دي، هغه موضوعات اخلي. همدا مخکې ما یو ویډیو کتله، تقریبا یو کال کېږي، یو نیم کال، چې زنانه ولاړ وو او په حجاب کې زنانه ولاړې وي، او نور په نظامي جامو کې، هغوی هم زنانه وي خو په نظامي جامه کې وي، دوی نه تلاشي اخیستو، او دلته بیا پسې یو نات سبتو خبرې ورسره سب و، چې دا څه وګوري چې دا نارینه دي، دا زنانه نه تلاشي اخلي، داسې دی، دا هغه څه وو چې اسلام خلاف کارو. اما هغوی وو نظامیان، زنانه نظامیان په نارینه جامه کې، خو احیانا هغه نارینه زنانه جامې یو رقم ته وي. هلته ډېر په فلم کې هغه کې تصویر کې بریشي نه، دلته د خلکو احساسات بارېږي، دلته د جنگ ته لمن وهل کېږي، دلته بدبختی ته لمن وهل کېږي، چې دغسې د ویډیوګانو نه خلک باید ډډه وکړي او داسې بدبختی ته لمن ونه وهي. دا هم زمنن چې دا مشکلات شته، باید ونه کې خلک.
مننه کوم زهرا جلال، بیا به هم تاسو ته راشو. اوس به ځینو اوریدونکو ته وخت ورکو. تاسو په ټولنیزو شبکو کې څه ګورئ، څه فکر کوئ؟ واقعا هم افراطیت او توندلاري ته ډیر کار کېږي که څنګه، او څنګه په دغه شکل باندې کار ترې اخیستل کېږي له ټولنیزو شبکو؟ څوک یې او له کوم ځای مو زنګ راوالی دی؟ او ستاسو غږ اورم، مهرباني وکړئ نوم مو واخلئ او بیا راته ووایئ چې کومې کومې ټولنیزې شبکې کاروئ، څنګه کاروئ، خپله څه ګورئ پکې؟
مننه کوم ګرانه، تاسو ته او تاسو مینوانو ته سلامونه او نیکې وړاندې کوم. زه صاحب کناړی د کناړ څخه تاسو سره سباس کېم. خو زه شبکو په هغې بدل پسې ځي مینوانو نه یو پوښتنه وکړم چې هغې ته خپله هغه رڼاګانې واچولې، تاسو ته واچولې چې هغه واقعیت وو، چې ځکه باید مې د ماپې وایي داسې وکړه، وایي داسې وشړو هغه خلکو ته، هغه ځوانانو ته، تاسو باید داسې توصیه ورکړئ او یاد دغه شبکو بندې کوي چې دغسې دغه ته لاره جوړوي، داسې ناپوهه خلکو ته دغه صحیح په لاس ورغلي دي چې قصدن آمدن همدغه ته لمن وهي. نو آیا تاسو ولې داسې دا نه شي کولی چې داسې حکومت یا بله مرضي چې دغسې څوک دغسې په فیسبوک کاري یا انټرنیټ کاري یا بل یا بل شبکه هغه لمبر خو معلوم چې هغه پې بند کړي چې آینده نور ځې عبرت واخلي؟ آیا دا مېلمانو نه مې دا پوښتنه داسې کول امکان لري که نه لري؟
صحیح. بل اوریدونکی به هم را واخلو، بل اوریدونکی ته به وخت ورکړو. تاسو کولی شئ البته په 0922 555 او 0993 540 باندې موږ ته زنګ راوي او خپلې خبرې راسره شریکې کړئ. نن د ټولنیزو شبکو او دا چې څومره دغه ټولنیزو شبکې په افغانستان کې په ناسمو طریقو باندې کارول کېږي او افراطیان ترې ګټه اخلي، په دې باندې خبرې کوو. مهرباني وکړئ، څوک یې؟
Hello. السلام علیکم.
سلام و نستری مشه. نم واخلی لکم زای مزنگ را ولی
نم امین آقا دنگار ولیت نه
خب تولینزی شبکی کاراوی سوشل میدیا فیسبوک یا نور نور کم کاراوی تاسو
یار مونږ هم دا ټولنیزې شبکې کاروو خو داسې دی چې دا بعضې خلک ښه استفاده نه کوي او دغه ځنې اکثره دغه نوي ځوانان داسې بلې خوا ته بیایي.
څه مثالونه تاسو ورکولی شئ چې تاسو کتلي دي او ژوندي مثالونه شته در سره؟
دغه مثال یې دی چې دغه څوک په دغې کې کار کوي که نه چې دغه ځوانانو ته داسې یو ښه فکر ورکړي او دغه اوسني ځوانانو ته او دغه سپین ږیرو خاص هم هغه خبره نه په دې پوهېږي او نه یې کوم پروا لري د دې شیانو.
صحیح مننه کوم له تاسو نه. دوی له ننګرهاره زنګ راولي او مخکېني اورېدونکي هم ویل چې که ټولنیزې شبکې ناخوالي او افراطیت ته لار هواروي نو ولې ځینې نه بندېږي؟ بل اورېدونکی به هم راواخلو، بیا به ورشو بېرته میلمنو ته. مهرباني وکړئ، څوک یو له کوم ځایه مو زنګ راولئ؟
سلام محمد جمعی پولی کرکنه میزنگ توکل سلام نمی که تاسی کار تاسی درنو من منو تو مانی تو.
وعلیکم سلام. فیسبوک کاروی تاسو یا نوری طولنیز شبکی لرهی کچنگا؟
یاد فیسبوک کنه در روح نتی پییگو کنه در دنیا خلکو زینو در لکان چی زینو در زمانان چی زینو در بازی بازی انتیل کیانی چی زینو ندی و چی زینو در خو بیخی در خو دشار نه بیخی مخالب کارون نزیسی پدی فیسبوکی چیگی باید چې دا ونیسي مخنیوی وشي. دا یوه خبر. بله خبره دا ده، دغه فیسبوک ده که چېرې دا بلا ته ګوره چې موږ ته د دنیا نه هغه لوس لوس فلمونه رالېږي، په کې لوس لوس عکسونه موږ ته په دې وطن ته رالېږي. موږ خو یو اسلامي مملکت ده، باید چې دا خبرې په کې بېخي راوځي. موږ مملکت ته راپرېنږي څوک او یې په کې دغه مضبوط چې نشر کیا که چود وینه چود وانانه دی منگ خرابه که چوده که لکانه دی منگ خرابه که گوده یو انجلی دی لیوالب سر اغنی سی دا کنده که بیس بور که اغا بیاج مرد لایقن سی اغم رسی اغم رسی دی منگ تا گرد تاوان کلی دا دیگه بیس بور منگ تا پساتم دیگه شر پساتم بگور کلی دا پر شاست کم دی بچه وشی پر مذب کم دی بچه وشی پر طالبان کم دی بچه وشی دی من پر حکمت کم دی بچه وشی باید که دی خود دا من کانون رو نه که کنه داگه شبکه داگه من دا حکمت دا خود باید که داگه که منه کسه داگه لکپنیون اولی من که را دیگه پر دی بوس بود که دا خود وانان دی دلکانی ویلی زوانانی ویلی دا من که ریاد خبره دا من دا شریعی گو پر دی رو گو داگه مدبواتی گو را من دا آورو داگه لسانه دی من دا آورو لسانه سی دی من دا پر حکمت پول تلیدی یا محصول تلیدی یا په امر باندې دی حکومت کوي هغه خو منو قانوني اما هغه قانوني ګوره لې څور څو رسانۍ مملکت کوم بل مونږ ته کلي ته راغلي مونږ وطن ته دا ټولې چې مونږ په شیطانت باندې روبې کوي دا مونږ وطن تخریبوي یا فام طالبان هم هغه کوي مونږ خواته دې خواته مونږ هم یادوي.
صحیح ده، بس مننه د تاسو نظر مو وخت او د دوی نظر مو واورېده. د ټولنیزو شبکو څخه شکایت درلود، ویل چې ځوانان بېلارې کړي دي، خصوصا د عکسونو او فلمونو په برخه کې. د ویل په هر صورت بیرته به ورشو میلمنو ته. ښاغلی وطن دوست، د افغانستان په ټولنیزو شبکو کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د اکثر کارونکي د جنګ او ناخوالو عکسونه خپروي او له دې چې پښتو فارسي ورسره لیکي یا دري باندې لیکي، نو په ډېر وخت کې له هغه فلتره چې فیسبوک ورته ټاکلی دي یا نورو شبکو، او هغه که په متنونو باندې فلترونه وي نو ښایي له هغه فلترونو تیر شي او خلک یې وګوري. څه فکر کوئ، څه په کار دي چې یو فلتر باید ورته وشي؟ که څنګه چې دغسې عکسونه او لیکنې که څوک کوي او له تشدد ډکې وي، څنګه یې باید مخه ونیول شي؟
ستانکزی صاحب، ما پرون یو ویډیو وکتله، یو کس دی په بادغیس کې خپل پلار وژلی دی. وړاندې تر دې چې د دغې ویډیو معلومات وسی، یو شمېر کسانو لیکلی دي چې دا په کندهار کې یو عسکرو خپل پلار یې وژلی دی. بلې ډلې لیکلي وه چې دا څخه په کوم ولایت کې یو طالب دی خپل پلار یې وژلی دی. خو هغه چې موږ کله پلټنه وکړه، هغه په بادغیس کې یو هلک چې د اسماعیل په نوم دی، پلار یې حیدر نومېږي. حیدر یې ځکه وژلی دی چې اسماعیل غواړي چې ایران ته ولاړ شي، د خپل واده لپاره ولور وګټي، واده وکړي، خو پلار یې مخنیوی کوي بیا ملګری ورته وایي چې پلار دې مخه نیسي نو یو څه وکړه بیا دی را ولاړېږي توپنچه پیدا کوي پلار پر سر ولي پلار وژنې تښتي طالبان یې ټینګوي بیا هغه دې خپل اقرار کوي چې دا کار ما کړی دی او زه په خپل کار پښیمانه یم نو هدف دا دی چې پر فیسبوک باندې اکثره داسې مواد پورته کیږي چې هغه جیل وي یا پیک مواد وي یا د بل وخت نورو کلونو مواد وي داسې وړاندې کیږي لکه دا پیښه چې عیني څو ورځې مخکې یا همدا اوس سوي وي حل لارې دا دی چې د پاکستان استخبارات د ایران استخبارات یا په دې سیمه کې چې کوم استخبارات لګیا دي دوی ټول هڅه کړې ده هڅه کوي چې د افغانانو په نومونه یې پیک ایډیانې پیک اکاونټونه پیجونه جوړ کړي دي هغوی پر دغو پیک ادرسونه باندې داسې تبلیغات کوي چې قومونه له قومونه سره په جنګ اچوي او هغه کسان چې په جګړه کې سره ښکیل دي هغوی ته لازم نسازي کوي چې عقده سره واخلي یو پر بل باندې برید کولو ته چمتو سي لار دا ده چې د مخابرات او ټکنالوژي وزارت باید د فیسبوک څخه د رسمي څنګه په افغانستان کې وغواړي دلته چې هر اکاونټ جوړیږي اکاونټ پیدا سي جوړ سي چې پر پاسپورت یا پر داسې تذکره باندې ثبت کړی سي چې هغه منل شوی وي یعنی جیلي تذکره نه وي دلته خو دا مشکل هم دی چې تذکره جیلي جوړیږي کله چې مخابرات او ټکنالوژي وزارت دا کار وکړ د پیک اکاونټونو مخ نیول کیږي او تر څنګ د افغانستان استخبارات ولې دا کار نه کوي دا خو د دوی وجیبه ده دا د دوی فریضه ده چې دوی ولاړ سي د مخابرات او ټکنالوژي وزارت سره په همغږي او د هغوی په ملتیا او په کومک سره د دغو ټولو پیجونو او اکاونټونو مخنیوی وکړي چې هغه نپاک اچوي هغه پیک نیوز پورته کوي هغه داسې مواد پوسټوي چې دلته د قومونو ترمنځ شخړې رامنځته کولی سي داسې مواد پوسټوي چې د جګړې په دواړو برخو کې اوقده رامنځته کوي او یو بل دې ته اړ باسي چې وسله سره راپورته کړي دا د فیسبوک په څانګه باندې له منځه چې په افغانستان کې یوه رسمي څانګه پرانیزي او دا د مخابراتو ټکنالوژي وزارت فریضه ده ځکه دوی پراندې باندې معاش اخلي چې دوی د افغانستان د دغه د ټکنالوژي د برخې ټرافیک کنټرول کې دغه برخه کنټرول کې چې په دې برخه کې څوک سایبری حمله پر موږ ونسي د سایبری حملو مخاوني ولسي د هیکرانو مخاوني ولسي د افغانستان دغه مخابراتي ترافیکی برخه باید مسؤونه وي چې څوک کې تر برید لاندې رانه ولي څوک اغیزمنه نه کړي خو له بعده مرغه دلته په مخابراتو ټکنالوژي وزارت کې کم کسان چې ناست دي هغه په زرګونو زرګونو ډالر وړي خو کار یې صفر دی او دغه نتیجه موږ وینو چې په افغانستان کې د ملي امنیت په وینا چې تر 6000 زیات یوازې د نجونو په نمونه د فیسبوک اکاونټونه ستاسو دا هغه نمونه دي چې زموږ کلیوال هلوکان زموږ شاري نوچکي هلوکان چې نوې پر فیسبوک باندې راغلي وي فیسبوک ته سره ښکاره کړی وي دغه انجنی په نو یاد انجنو په نمونه اکاونټونه هغه تیر باسي کله د پیسو غوښتنه ورڅ کوي کله د دوی څخه داسې دوی ته داسې عکسونه را لېږي چې خپل د ځوان دي چې دکېږي چې غیر اخلاقي عکس یا ویډیو ور ولېږي زه داسې سنې شاید زموږ ملګری و شپش کله مخ کې دغه سي د انجلی په نوم لا اکاونټ سره شناختو بل اخره د دوی یارانه او د دوی خبري مخته سره زی دالک دی ته اړستل کیږي چې ته ماته د خپل ځان څخه بربند ویډیو راولېږه کله چالک بربند ویډیو کوي مقابل طرف غوښتنه کوي چې کته مشته $6000 راونه لېږي موږ دستا ویډیو رسنه زکوو الک چې ناچار او مسكين د دې پر ځای چې د پیسو بندوبست وکړي خونه سو کولای مجبور وسه زموږنه وکړه د دې ثانیه ز خپل شاهد یم دا چې دغه ځوانان ځن وژنې ونه کې موږ دغه حالات قرباني نسو دا د افغانستان د استخباراتو د افغانستان د انجیز او د مخابراتي ټکنالوژي وزارت وجیبه ده چې دغه اکاونټونو دغه مواد مخونه سي
ډیر مننه کوم بسم الله وطن دوست اغلی زهرا جلال تاسو په پښتنه وکړو تاسو خو د خلکو استازي یاستئ خلک کله چې تاسو سره خبرې کوي څه وایي د دغو ټولنیزو شبکو په ارتباط باندې او دا چې په ژوند کې څومره اغیز کړی دی کزینی وختونه دغه سیل کسنګ چې اوریدونکو ویل او مثالونه هم شته منفي خبرې نشریږي څومره د خلکو په ژوند باندې مستقیم اثر کوي په خوست کې یا په پکتیا کې په ټوله کې په غزیمه کې چې تاسو فعالیت کوي څه ګورئ تاسو
زه هم دا د دوست صاحب خبرې تاییدوم ځکه چې د هم فکر کوم د سیمه ایزو حالاتو نه به خبر شخص دی دغه لویه پکتیا کې هم داسې مشکلات موجود دي حتی دغه فیسبوک یا تلیفون یا هم د نورو شبکو له طریقه ځینې خلک ځان وژنه کړي دي ځینې هم تومتي شوي دي وژل شوي دي د هغه وارث له خوا په اصطلاح او نور دغه په سر کې ځینې دشمنیانې جګی شوي دي چې ګویا یا تلفون راغله یا مسیج راغله یا څه شوی دشمنیان پیدا شوی دي ډیر وخت بدبختیانی او په بیا که مثبت اړخ ته واړو چې مثبت څوک استفاده وکړي ډیر لاس راوړنی لرلې دي لکه ځینې حتی ماسترای واخیستې دي آنلاین درسونو څخه ځینې هم په دغه خصوصا کورونایي وخت کې آنلاین درسونه ویل چې ډیر محصلین په دغه نه بوختو او نور ځینې شی لاس راوړنې او مفهومونه پکې پورته کیږي چې ځینې پی ډی ایف کتابونه دي چې څوک کولای شي چې بدون د مصرف هغې ته لاسرسي ولري او ډېر په اندک لاسرسي سره ډېر د یو قوي کتاب نه څه نه څه مفهوم واخلي. بله بده مرغه چې دا منفي پوینټ هم لري که چیرې زما په فکر کې هم د مخابراتو وزارت په دغه باندې عاجل اقدام وکړي او دغه خو چې دای به بایومټریک شوی وای دای به بایومټریکي په سیستم کې ټول ثبت او اکاونټ جوړ و هغه اکاونټ باید د شخص نه شخص بل د یو شخص په نوم بل شخص یعنی ګټه نه اخیستې که چیرې ګټه اخیستې دلته یو جریمه باید موجود و دا هغه وخت کې د مخنیوي کې دا خو متاسفانه چې په افغانستان کې حتی داسې غلاوې مونږ لرو چې پیسې وړل کیږي جالی انتنونه دي چې جالی شبکې دي چې هغه خاص دغه لپاره ولاړ دي چې صرف پیسې غلا کوي او د دغه مخنیوي نه دی کړی مونږ وڅو وایي چې د دې جالی اکاونټونو مخنیوي وکړي. جالی اکاونټونه ډیر فساد جوړ کړی دی ډیر کارونه جوړ کړی دي امکان لري چې هغه څوک چې اصلي په خپل اکاونټ باندې فیسبوک کاروي یا ټویټ کاروي یا انستاګرام وي نور شبکو سره هیڅ کله به دوی هغه ونه کړي داسې شی به پخش نه کړي چې د خلکو اذهان هم مخشوش کړي او دوی شخصیت ته هم صدمه ورسیږي یا هم سبا ته دوی دروغ افشا شي. اما د جعلي اکاونټونو چې مخنیوي نه کېږي دلته ډېر بدبختیان یې خپور کړي دي. ما درته وویل چې ځینې کورونو ته شخصي دښمني وړي دي چې د دغه فلانکي تلیفون نه چې دا مسج شوی دی دغه دی ستا تلیفون دی دغه لاس په لاس زنګ وهي ستا تلیفون ته راځي دا هماغه میدان کې سړی ویشتی دی دغه بیخي دغه مونږ تقریبا عیني شاهد یو همداسې په جنۍ ویشتی دی په دغه مسایلو نه باندې ډېر بدبختیانې راوړي دي. بنان د دې داسې یو ښه مدیریت په کار دی که چیرې مدیریت ونه شي امکان لري چې دا یو خو دا مونږ جلب جز نه لاسرچه کوو چې نور نور مشکلات هم اخبار کې په ټولنه کې نور بدبختیانې هم وزېږي.
ډیره زیاته مننه کوم اغلی زهرا جلال د خوست د ولایتي شورا استازي له تاسو سره به هم خبرې وکړو. اوریدونکو لکه څنګه چې پوهیږئ شاوخوا یو لسیزه مخکې فیسبوک او ټولنیزې شبکې یوازې د عکسونو د خپرولو او له دوستانو سره د خبرو لپاره کارېدلې خو په 2011 کال کې همدغه شبکې وې چې په ګڼو عربي هیوادونو کې د عرب پاتسون یا د عرب پسرلي په نوم د خلکو پاتسونونه پکې رهبري شول او همدغو فیسبوکونو او ټولنیزو شبکونو و چې خلک راپاڅېدل او خپل حکومتونه چې دوی په خبره له ډېره وخته سم کارونه نه کول د دې باعث شول چې دغه حکومتونه له منځه لاړ شي او د خلکو په خوښه باندې نوي حکومتونه حاکمه شي. دودیزو رسنیو هم د خپلو مطالبو خپرولو لپاره د فیسبوک ټویټر یوټیوب انسټاګرام او ځینو نورو شبکو لپاره پاڼې جوړې کړې او هر ورځ لکونه خلک په همدغو شبکو کې کار کوي. دا چې په عربي هیوادونو کې له ټولنیزو شبکو په دغه شکل استفاده شوې ده علتونه څه دي او په افغانستان کې هم آیا داسې مثالونه شته چې له ټولنیزو شبکو د ښو او غټو کارونو او هدفونو په خاطر کار اخیستل شوی وي که څنګه؟ ښاغلی وطن دوست غواړم ستاسو نظر په دې ارتباط واخلم.
ستنغزی صاحب هغوی جوړ حکومتونه لري هغوی بنسټونه جوړ دي. د بیلګې په توګه زه یو مثال وایم دلته افغانستان ته چې کوم کتابونه چاپیږي هغه هیڅ داسې کمیټه نشته هیڅ داسې ارګان نشته هیڅ داسې بنسټ نشته چې هغه تر نظر تیر کړي چې دا کتاب چا چاپ کړی دی د کتاب موضوعات څه دي پر کوم موضوعات باندې بحث شوی دی او کوم اسناد چې په دې کتاب کې راټول کړی شوی دی پر کوم برخه چې دا کس غږېدلی دی دا کرا دي که نه دي کرا. عام بازار ته کتابونه را روان دي، دغه سي پرته لکتلو را روان دي. بل اړخ ته کوم فلمونه چې په ان په لنجدي پاکستان کې جوړیږي، پښتانه کسان چې جوړوي هغه د پښتنو د کلتور داسې فلمونه جوړ کړي وي چې یو مخ کې موږ ته شکنځل پکښې سوي وي، زموږ پر پښتونولۍ چې لپاره کش کړي وي. دغسې فلمونه هم دې بازار ته روان دي. هېڅ داسې بنسټ اداره، داسې یو څوک نشته چې د دغسې فلمونو مخه ونیسي او کم تر کمه یې پلایه وارزوي، وګوري چې دا فلم څنګه جوړ شوی دی، ډایرکټر په دې فلم کې څه رقم کیسه اخیستې ده، دا کیسه زموږ د ولس لپاره ګټوره ده که نه ده ګټوره. بل اړخ ته که ولاړ شي، یو شمېر زموږ ټلویزیونونه دي په هغه کې داسې سریالونه خپرېږي چې باور دې وسه په کورنۍ کې چې موږ ناست موږ په شرمېږو. یعنی یو مخ دې ته لابي کېږي، دې ته کار کېږي، دې ته اعلانات کېږي چې څنګه یوه ښځه له یو نامرنګ کس سره اړیکه را پیل کړي. داسې سریالونه اوس موږ په ټولو ټلویزیونونو کې شروع دي. له بده مرغه داسې یو اداره موږ نه لرو چې هغه مخنیوی وکړي. که یې لرو هم کېدای سي هغوی مازې خپل معاش ته ناستې میاشتې پوره کوي، معاش ترلاسه کوي. راځم اصلي ادب ته. که په مصر کې داسې پیښه سوې وي، په مصر کې هلته جوړ نظام سته، هلته جوړ بنسټونه سته، هلته که د ارشاد حج اوقاف په نامه کوم اداره وي هغه سم کار کوي، داسې په فساد کې ښکېل نه وي لکه موږ که اطلاعات و فرهنګ په نوم یو اداره ولري، هغوی سم کار کوي، هغوی خپل ولس خپلې ژبې ته کار کوي، داسې نه دي لکه موږ چې یوازې پیسو ته کار کوو. هدف مې دا دی چې د هغوی دغه د ټکنالوژۍ برخه، د هغوی دغه د مخابراتو برخه قوي ده، هغوی دې ته کار کړی دی، هغوی زیار ګاللی دی. داسې نه دي لکه موږ چې له فیسبوک څخه ناسمه ګټه اخلو، زما څنګ ته ناست ملګری پیک اکاونټ جوړوي، زما عکس پر پورته کوي، ما ته شکنځل لیکي. دلته خو یې مخنیوی نه شي کېدلی. هغوی پوهان دي، هغوی زده کړې کړي دي، هغوی زیار ګاللی دی، هغوی په پوهنتونونو کې زیار ګاللی دی، هغوی اوس په مکتبونو کې چې دي زیار ګالي. ښه مثال یې نږدې ایران دی. افغانستان له ایران سره 100 کاله وروسته هم د پرتلې وړ نه دی. ښه مثال یې پاکستان دی. که څه هم پر پاکستان موږ نیوکې کوو، کله کله موږ وایو چې پاکستان ته موږ دین و ایمان وروړی دی، موږ پاکستان ته اسلام رسولی دی، د پنجابیانو لنګ دلې پر ډیورنګ موږ ته پاده سوی دی، دوی بې لنګ ځغستلی دی، سل نورې خبرې کوو. خو ان 50 کاله وروسته موږ د پاکستان ځای ته نسو رسېدلی. د ټکنالوژۍ په برخه کې، د رسنیو د استعمال په برخه کې، له نظام څخه د څه شي ورته وایي چې د مخالفت څوک کوي، هغه د غندنې په برخه کې، د اولس په د ستاینې په برخه کې، هلته د تولیداتو په چې تولیدات څنګه بازار ته وړاندې کېږي چې دوی باید ستاینه وکړي، په دې برخه کې هغوی ډېر کار کړی دی. موږ کار نه دی کړی، موږ یوازې یوازې خبرې کړي دي، موږ یوازې یوازې پر خبرو باندې بسنه کړې ده، یعنی عملي کار موږ نه دی کړی. اوس هم سری وخت دی.
بله، زه غواړم یو بل پوښتنه وکم. دی سولی ولسی حرکت یو ژوندی مثال بلل کیږي چې په ټولنیزو شبکو باندې د خپل سفر عکسونه خپرول، ویډیوګانې خپرولې چې د سولې لپاره مو غږ پورته کوو. تاسو هم د دغه بنسټ یو بنسټګر وای او کار مو سره وکړي. څه فکر کوئ دغه سې کمپاینونه که په ټولنیزو شبکو باندې وکارول چې څومره د خلکو ذهنونه ښه کوي، خلکو څومره استقبال وکړي، خصوصا په ټولنیزو شبکو کې له دغسې نه چې تاسو د افراطیت پر ضد راپاڅېدی او غږ مو پورته کړ؟
و ستانګزی صاحب، دا جګړه تبلیغاتي ده او دا جګړه چې ده له بهره کنټرولېږي، موږ یې کنټرولونه. له بده مرغه موږ په دې جګړې کې یوازې یوازې هغه لوبغاړي وي لکه روبوټ نور مو استعمالوي، زموږ ریموټ د دوی په لاس کې دی. د سولې ولسي حرکت راپاڅې دی، زرګونه لسګونه او سلګونه زره کسانو یې توصیف وکړ، ستاینې یې وکړ، زموږ سره یوځای شول، په رسنیو باندې یې زموږ ملاتړ وکړ. له بده مرغه یو شمېر کړي چې په جګړه کې ګټې وې، هغوی چې د جګړې څخه تغذیه کېدله، هغوی چې د همدې جګړې په وینه باندې پای، هغوی چې د همدې جګړې څخه په ګټه اخیستنه په دوبۍ و، په اسلام آباد و، په قطر و، په مسکو و، په نورو هېوادونو کې کوټیانې و، پرمختللي ملکیتونه لري، هغوی تبلیغات شروع کړل. کله بیا ویل چې دا د طالبانو لپاره کار کوي، ځینې نور ویل چې دا د حکومت لپاره کار کوي، بلې ډلې ویل چې یا دا چې دی نیکلسن ته کار کوي. چا څه ویل، چا څه ویل، یعنی هغه ګروپونه چې هغوی په جګړه کې فعاله برخه لري، هغه هېوادونه چې پر جګړه پانګونه کوي، دغه هېوادونه دي چې دلته افغانستان کې په زرګونه جیلي ایډیانې جوړې کړي دي، جیلي پیک اکاونټونه و پاڼې جوړې کړي دي. له همدې ځای څخه چې دوی خوښه وي، هماغه کس غندي، هماغه کس تایي. ګوري، یو وخت د دوستم په اړه ویل کېدل چې دوستم ته مارشالي ورکول کېږي، ټولو دا شی بد ګاڼه. خو همدا استخبارات و چې هغه یا د ترکیې استخبارات و یا د ازبکستان استخبارات و، په زرګونو پیک اکاونټونه یې جوړ کړل. ویل چې دوستم تکړه دی، ده ته باید مارشالي ورکړل سي، دی وړ دی، د زیار ګاللی دی، د جګړه کلې، د افراطیت په وړاندې قربانۍ ورکړي. داسې سل شان نور. هدف دا دی چې د افغانستان جګړه یوازې د افغانانو نه ده، دلته له څلوېښت څخه زیات هیوادونه مستقیم او غیر مستقیم دخیل دي. هغوی هر ډله چپله، هر سفارت، هر استخباراتي کړۍ، هغه که سی آی ای وي، که ایس آی وي، که خپله صفایي پاسداران وي، که چیرې ایم آی سکس وي یا را وي یا تر څنګ خپله موساد وي، چې هر څوک وي، دوی ټوله خپل ګروپونه لري، دوی پالي پاڼې لري، دوی پالي ایډیانې لري چې دلته د جګړې په برخه کې دوی کار کوي چې څنګه پانګونه وکړي، جګړه مخته لاړه شي. هدف یې دا دی چې هغه کسان چې د جګړې په برخه کې کار کوي له هغو کسان څخه څو برابره زیات دي چې د سولې لپاره کار کوي. هغه کسان چې د افغانانو په بربادۍ خوشحاله کیږي، د هغو حساب له هغو سره چې هغوی د افغانستان په آبادۍ خوښ دي په څو ځل زیات دي. دلته که چیرې افغان ځوانان راولاړ شي، د خپلې سیمې په د پرمختګونو ویډیو وکړي، د پرمختګونو اکاسیانی وکړي، د پرمختګ عکس او انځور واخلي، هغه ټولنیز رسنۍ ته پورته کړي، دا زموږ لپاره ډیره ګټه رسوي. خو د دغه سو افکارو په وړاندې مبارزه په کار ده چې خپل دغه یو شمېر هیوادونو په لاره چولې ده. یوازې ځوانان هم نشي کولای چې مخه ونیسي. لومړی به د افغانستان حکومت، مخابراتو او ټکنالوژي وزارت، د افغانستان استخباراتي کړۍ او تر څنګ وروسته بیا ځوانان کولای سي، ولس کولای سي چې دغه سي مزخرفو ویډیوګانو او تبلیغاتو پاڼو وایډیانو مخه ونیسي.
مننه کوم وطن دوست صاحب، و موریدل چې ښاغلی وطن دوست وویل چې په افغانستان کې د هغو خلکو یا په ټوله کې د ټولنیزو شبکو د هغو کارونکو شمیر زیات دی چې د سولې پر ځای د جګړو په خاطر باندې کار کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو ته به هم اوس وخت درکو 0 8 2 2 5 5 0 9 9 2 3 5 4 زموږ د ټلیفون شمیرې دي. بله اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ څوک
یې مهرباني
وکړئ. سلامونه، مهرباني.
زندگی
مننه کوم. لتا سبل اوریدونکو هم راخلو، دوی بام خپل نظر سره شریکی، مهرباني وکئ.
السلام علیکم، اجی توخید زابل ولایت شګیل ولسوالی سره په تماس کې يم.
السلام، مهرباني
کوم تخلي نه کیږي، احترام.
مننه.
بلی زه خپله سپینځره یم، تاسو ته معلوم یم زه ستاسو دایمي همکار. انټرنټ په فیسبوک له دې شانه سره چندانې رابطه نه لرم، دوی بل کومې پوښتنه وکوله. خو البته یو تجربه لرم، موږ چې کومه تجربه کړې ده د فیسبوک او انټرنټ، خواږه یې هم شته، ترخه یې هم شته. خو البته وجه ناجوړه ده، په موږ کې قانون نسته، په موږ کې شریعت نسته، عمل نسته، خلک هم تقریبا بې سواده دي، سوادار دي، هغه هم نورو خلکو د بې سواده پر سم نه دي. نو دا سپکه لهجه او سپکه ژبه کاروي. تا به یې دا وایي وایي په دې باندې به زه یو نوم پیدا کړم، وایي پلانې په فیسبوک کې داسې لیکلي وو، په ځان نه پوهېږي چې دا زما دپاره یو بد نوم ده او ټوله دنیا زما غږ او شان اروي. نو هر سړی باید خپل ځان کنټرول کړي او شرعي حال یا علم سره پوښتنه ورته سر و خلاص کې صدا شرعي شان دي دا شرعي عذاب لري ځکه چې یو مسلمان زورول دا په شرعي او زموږ په دین زموږ په مذهب کې دا ستر ګناه الله پاک بیا په دوزخ سره سزا ورکوي چې مسلمان زوروي دا الله په خپلو بندګانو په خپلو انسانانو سپیدا کړي دي ډېره خوا په بدي ته پرس کوم یو کوچنی شی په خپل لاس جوړ کړو یو ګل وکړو یو بل شی وکړو کې یو څوک خراب کړي ډېره خوا په بدي الله پاک موږ په خپل خلقت سره پیدا کړي دا الله په بندګانو خوا بدي نو باید هر سړی ځان اصلاح کړي او علما په منبرونو او په مساجدو کې وخلو تبلیغ وکړي حکومت خو دا نه لري دلې ول وښته لغاره دی ولې کړه د کوم ځای نه سم نه دلته نور دې ضروري شان پات دي خو وطن نه لري درې د علاج زموږ وطن را جوړ کړي الله دې مستقبل پوک
مننه ژوند دی اوسې اوریدونکو غږونه مو اوریدل یو ورسته اوریدونکو هم راخلو دغه پروګرام مې ربا نیو کې
السلام علیکم ستیوناس انګزای صاحب
مننه کوم مې ربا نیو کې وعلیکم السلام
کشمیر خان زرملوالیم لخیبر پختونخوا هریپور نه می اړیکه نیولې ده تاسو ته سلامونه امنی چې هلی وړاندې کوم محترم مېلمنو ته او اوریدونکو ته
مننه کوم مهرباني وکړئ نظر مراته وي
نو مېلمنو خو ډېره خیره نه پی واچول په دې پروګرام باندې لکه زه یو څه اضافه کول دا غواړم چې یقینا د فیسبوک کارول شي دې کې په ځای دې شي مثبت خلونه ته ډېره پاملرنه وشي منفي خلونه ډېر په پام کې نیول شوی دي یو خدای چې چیرته ولاړ شي چیرته پروګرام خادي ته خپله مجلس یا چیرته ولاړ شي په دا مجلس باندې دومره اثر اچول دي یو خدای عزت سړی بر لګیاي غيږي په خپله مجلس پکې خو درې ځوانان بنشتلته دا لوی لوی موبایلونه به راشتل یو خپل مجلس متوجه نه یو خو دې باندې مجلس ډېر اثر اچول بل دا سلام شورتای چې اکثر وخت ځوانان نشي هغه سلام جواب هم ندرکي یو خدای دا او بل اکثر ودونه کې دا شي چې د موبایل یو شي بیا په دې وخت چې شي وادي دې واده په مراسم کې څوک به خبر نه شي چې سره موبایل مګر بل وخت راځي هغه ویډیو دنیا ته خارش مثلا نه دی واده ټول مراسم په دې کې ډیر احتیاط کار دی بل دا په دې کې ملمنو نظر هم غواړم او بل دا چې دې کې دې ته منځول کې د ما خپل دا نظر د شفاف او شفاف نظام ته ضرورت ده چې د شفاف او شفاف نظام نو په هغه کې به هیڅ کله څوک دې جراتونه نه شفاف چاپ شي یا پروپاګاندا وکي یا بده خبر وکي او بل خبره ده د محترم شتنې کې چې سبزی باندې مشروع اړیکم ډېرې تر کومه چې معلومات لرم په سوي دي ډېر ځوانان جنې د شتالوکات سره هغه کې د فیسبوک لنډ مچ بالکل اغه بیا دې ته ورسی چې خلک په بده او په مشکلات کې خسته شنور لطاسنه
سید ډیر مننه کوم مننه کوم د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک باندې هم زینو د فیسبوک کارونکو کمنټونه کړی دي البته په پوسټ باندې چې موږ له دوی پوښتنه وکړو چې ټولنیز شبکو کې څه ګوره او څه روان دي غنو دلته لیکلي دي چې صرف د رسنیو تبلیغات ګورو او برته جواب ورکو ورسته لاغنم د لاغا کاریاب لیکلی لدین آغا کسان سمه گر تخلی چی پری پویگی البته لطولونی جور شبکو زینو بیا برته دی ازادی را دوی پا مدغ فیسبوک بندی هم زینی خبری لیکلی یا توری پوری کردی چی تاسو در واغو ایرستانه ملامتی کردی دی یو بلاوریدون که لیکلی دی افغانان یا پوبجی گوری کوی یا هم بربند فیلمون گوری آخوا زینو نورو لیکلی دی لاغی دلی ساجد کندوزی چی طول شبکه دو تندلارو سر دی زینو بیا برته پاغه باندې هم کمنټونه ورکړی دي تاسو هم کولای شئ د ازادي رادیو په فیسبوک باندې کوم تر اوسه نوې خوخه کړی در سره خوخه کوي او د ازادي رادیو راپور نه پکې وګورئ خو د ټولنیزو شبکو د پیچلتیا په اړه باندې د امریکا په برنډایس پانتون کې استاد او څېړونکی یوټا کلاوسن وایي په تیرو څو باندې شپږو کلونو کې د ټولنیزو شبکو نظام خورا بدل شوی د نوموړي په اند فیسبوک او ټویټر هم اقدامات کړي لسره یې پانی تنظیم کړي دي خو د دې خبره انټرنیټي شبکې دومره پراخ او بدل شوي چې ځوانان طالبان اوس یوازې د سختري زګل نه بلکې د یوشمیر جنایي کړیو له غوښونو سره هم مخ دي. اغه کلاوسن زیاتوي چې د ټولنیزو شبکو جال دومره پیچلی شوی چې د ټولنې او حکومتونو لپاره کنټرول ګران شوی دی. اخوا په اسلام آباد کې د ټولنیزو شبکو چارپو کارپو اسامه خلجای وایي په دې کې د ټولنیزو شبکو هیڅ ملامتي نشته، بلکې دا د ټولنې د خلکو او حکومتونو مسؤلیت دی چې باید شبکې وڅاري او سخت دریځ ډلې فیسبوک یا ټویټر ته ریپورت کړي چې پاڼي وتړل شي. د پروګرام میلمنو ته به بیرته ورشو. اغلې زهرا جلال، غواړم له تاسو وپوښتم چې په د وروستیو خبرو په توګه باندې کراته ووایي چې بالاخره ټولنې څه کولی شي، تاسو چې له خلکو سره ارتباط لري، هغوی په څه شکل باندې هڅولی شي چې له دغو ټولنیزو شبکو مثبت کارونه واخلي او د هغو په ضد باندې خپل غږ پورته کړي چې توندلاري او افراطیت ته خلک هڅوي.
مننه سنځه صاحب، تاسو ګوري چې ټولنه د دې یو جنگل حیثیت لري، هم ښه خلک په کې شته او هم بد، یعنی هم ډیر لوړ سواد والا او پوه دانا او دانسته خلک په کې موجود او ډیر ناپوه او د تخریبي جنبه لري هغه خلک موجود دي. دغه ځای کې مدیریت د دولت په لاس کې دی، باید دولت هرومرو اقدام وکړي، حتی هغه ځینې د اخباروی چې داسې پارون کې جنبې ولري، مزخفر وي، داسې خراب ویډوګانې وي، د عمل ته په سایت کې دی ورته بلاک کی، د اخبارو حق ونه لري، او د مثبت چې کوم وي، د مثبت د پاره لږ څه تشویقي وي. دا ځای کې زموږ ټولنه کې هم امکان لري چې اصلاح راشي، او هم په خلکو د پاره په ښه توګه د فیسبوک سی کنه ټولنې پرسنې شي. اوس دا موضوع دی چې دغه په ټولنه کې دغه رسنۍ داسې دروغجنه دي چې ډېر خاطره چې ډېر دروغ دروغ ویډیوګانې، ډېر غلطې خبرې خپور شوي دي، بیا حقیقت نه لري. حتی ځینې سیمه کې د دغه په سر ډېر دښمنان بدبختیانې پیدا شوي دي، د دغه ورونو په خبره ځینې د فیسبوک د لارې ځینې جنکۍ د کور نه ایستل شوي دي، او یا په لاره کې بیا یې ویشتي دي، یا یې نن هم ته راتن دي. دا څه دي چې د ټولنه لپاره بدبختي لامل ګرځي؟ که چیرې دغه مدیریت د دولت له طرفه ډېر قوي شي، زما په فکر کې ټولنه لپاره به څه نه څه اصلاحات پیدا شي. دلته مجازات او مکافات موجود وي، دلته چې هر څه اخبریږي هغه وخت کې اقدام کیږي چې یا د ښې خبره د حد نه وتلیږي، او یا هم هغه سره وخت کې نه څوک اقدام نه کوي. چیرې مونږ نور شبکې ګورو، اته ګاونډي هیوادونه، یعنی جزوی ترین په ټلیفون کې هم کدا سی یو خبره وی چې دوی پوهیږي چې دغه کلمه د دولت په ضد ده، یا هم دولت د پاره لږ څه ګواښمنه کلمه ده، هماغه ساعت کې د هغه خلکو په دروازه کې ځان رسوي. اما زموږ افغانستان کې چې څه کیږي، څه حد نه خبره تیریږي، اولسا که په خپل منځ کې تباه شوی وي تباه کیږي، که دښمنان وي دښمنان، که دولت ته تخریب کوي که طالب ته تخریب کوي، که نور څوک مشرانو ته تخریب کوي یا توهین کوي علماو ته، دا د حد نه وتلي وي. هغه وخت کې یا اقدام وکړي یا نه وکړي، دا هغه څه دی چې زما په فکر کې په ټولنه کې بدبختي خپروي او ښېګړه نه راوړي.
ډیر زیاته مننه کوم زهرا جلال د خوست ولایتي شورا استازي. ښاغلی وطندوست صاحب، له تاسو نه وروستۍ خبرې اورو، مهرباني وکړئ.
استانکزی صاحب، دلته ټوله پړه یوازې افغان حکومت ته متوجه کیږي. افغان حکومت کمزور دی، تاسو ګورئ میلیارډونه ډالر افغانستان ته راغله، خو موږ خپل شخصي نیچ نه لرو، موږ خپل آن هغه د الوتکو رادار ملنه نه وي کړی. په کندهار کې د الوتکو رادار کار پیشي دی، یو میاشت کېږي کار نه کوي. یعنې د دغو ډیرو مرستو سره سره بیا هم موږ خپل سپوږمکۍ نه لرو چې لږ څه موږ خپل خپلواک نیچ ولرو. زموږ نیچ یا له ایران څخه وي، یا له پاکستان څخه وي، یا له بلې خوا څخه وي. په داسې حال کې چې زموږ ټول کارېدونکي کارول کېدونکي مواد همدې پاکستان د ایران تر لاس لاندې دي. یعنې که زموږ استخبارات یا زموږ لوړپوړي چارواکي
خبرې کوي، مکالمه مستقیم د هغوی تر لاس لاندې ده. که چیرې موږ مواد لیږو، مواد راته لیږل کیږي، سایټونه باندې شان پورته کوو، چر څه کوو، د هغوی تر لاس لاندې دي. آن ګورې تاسو وګورئ، په نړیواله کچه د یو وینډوز قیمت شاید $1400 یا له هغه څخه زیات وي، خو موږ دلته په ۱۰۰ افغانۍ وینډوز رانیسو، کمپیوټر انسټالوو. دا وینډوز له ایران له پاکستان سره راځي. په دې وینډوز کې مستقیم هغه اپلیکیشنونه شته چې زموږ ټول مواد دوی تر لاس لاندې دي. زموږ ایمیل، زموږ واټساپ، زموږ فیسبوک، چار څه کاروو، هغوی مستقیم ویني. زه وایم که چیرې افغان حکومت دې هوډ ولري چې دغسې پاڼو مخه ونیسي، د دغسې ایډیانو مخه ونیسي، دوی باید د هر چا آی پی تعقیب کړای سي. یو څوک ماته اختار راکوي پر مسنجر باندې، پر فیسبوک باندې، زه دوی ته لینک لیږمه، افغان حکومت ته، انډیز ته لینک لیږمه، یا مخابرات ته لینک لیږمه چې ماته اختار راکړي. دوی باید فوراً دا تثبیت کړای سي چې دغه آی پی د کوم ټلیفون سره وصل ده، دغه آی پی له کومې شمېرې سره وصل ده، دغه آی پی د کومې سیمې څخه استعمال کړی شوی ده. دا به ډېر ژر د فساد مخه ونیول سي، د جرمونو مخه به ونیول سي. دلته چې ځینې ځوانان په تشویش کې دي، په ټولنه کې تشویش رامنځته کړی دی، زموږ ولس په تشویش کې دی، دغه تشویش به کېدای سي. او تر څنګ وروستۍ خبرې مې دا ده چې په اکثریت کورنیو کې نجونو ته ټلیپلان پرېښي دي. نجونې ډېر ژر تیروځي، یو څوک د نجلۍ په نوم مستعار اکاونټ جوړوي، د نجلۍ ته ریکوېست کوي، بلنه ورلېږي، بیا دا پر خبرو راولي، اخر پیک اوازونه ورته جوړولی سي، جوړوي، هغه تیرباسي، د هغې څخه عکس اخلي، د هغې څخه ویډیو ترلاسه کوي، بیا بېرته بلیک میلینګ کوي، بیا وروسته د هغې څخه د پیسو غوښتنه کوي، له هغې څخه نور شخصي خواهشات کوي. که یې هغه ونه مني، مستعار اکاونټ ته سبا د هغې ورور، د هغې پلار ته ورلېږي، د دې نجلۍ ژوند یې برباد کړ، په دې کورنۍ کې جنجال رامنځته کړ. دا ټول د همدې حکومت له لاسه. که چیرې حکومت غواړي چې د استخباراتو مخه ونیسي او د جرمونو مخه ونیسي، لنډه لار یې دا ده چې د معلوماتو ټکنالوژي وزارت باید دې ته ځانګړي طرزالعمل جوړ کړي. او تر څنګ دا چې د فیسبوک کمپنۍ، د ټویټر کمپنۍ، د لیف افغانستان کې دوی رسمي څانګې پرانیزي او دغسې مشکلاتو مخه ونیسي.
ډېره زیاته مننه کوم. بسم الله وطن دوست، سولې ولسي حرکت یو ویاند او همدارنګه بنسټګر کور مو ودان. اوریدونکو، نن مو د ځوان فکر په پروګرام کې په دې باندې بحث وکړ چې ټولنیزې شبکې څنګه د توندلارو لخوا د هغوی په ګټه باندې کاریږي او څنګه ځوانان په دې برخه کې بوخت ساتل کیږي. د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم پر ټولنیزو شبکو د بحث د ګډونوالو په خبره درواغ خبرونه او جعلي معلومات خپریږي چې هغه بیا تر لرې پورې رسیږي او په ځوانانو هم بدې اغیزې کوي.
ہر خوانہ